شي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساج ملو زموږ د ټکنیکی همکارانو نه کې هله سلامونه ومني هله لرو چې ورځ به مو نه کومر غوي د دې خبري غړی د سر موضوعاتو کې یو هغه دا چې نن امریکا د 11 سپتمبر 2001 کال د بریدونو شلمه کلید المانزی د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو او د خبرونه په روستای نیمه کې را سره د کرخه په غاړه خبرونه هم ده کرا سره پاتې شوې د هر سبب وري خل هر سم مخ کې خبرونه لانیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سیټی کی د امریکا ولسمشر د 11 ستمبر د پیښې د شلمی کلیسی پر مهال امریکایانو په یووالي خولو ټینګار کړي په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال او یو ځای تن وشل شوی او د پاکستان او د سپین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په حالاتو خبري کړي دي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي په خولو ټینګار کړی دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ستمبر د 11 د تراګر بریدونو د شلمې کلیزې لمانځلو لپاره تیاریانې کوي ولسمشر بایدن یووالي د 2001 کال د بریدونو یو مرکزي زده کړه بللې په دې پیښه کې هغه مهال نیستې 3 کسانو وشل شو چې د القاعده وسلوالې ډلې لخوا د تختول شو مسافرو وړونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون او په پنسلوینیا کې یو پټه په نخښه کړل شو ولسمشر بایدن دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې امریکایان د کووډ 19 وایرس وبا ویکسین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بتلو په سنو نورو خبرو تقسیم شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان کنګل کړل شوی مالی ذخیرې د بحال کړل شي نوموړي دا خبره د ستمبر په 11 په اسلام آباد کې د سپین د بهرنیو چارو وزیر هوزی مینول الباریس بیونی سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال کړې ده قریشی په دې موقع زیاته کړه چې نړۍ د افغانستان یوازې نه پرېږدي ګنی ناسمې نتیجې به مخې ته راشي خبری غونډې ته هوزی مینول اویل چې پاکستان او سپین دواړه له افغانستان سره مرستې کول غواړي د اګست په 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته امریکا د افغانستان د شاوخوا 10 اربع ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړه د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې مشر خانجان الکوزی ویلي چې له کابل سره په پاکستانی روپو کې د تجارت په اړه پریکړه سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي نوموړي دا خبره پرون لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د خزاني وزیر شوکت ترین ویلي چې له طالبانو لخوا د کابل نیول وروسته نړیوال بانک نړیوالې مالیاتي ادارې او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیرې کنګل کړي نو ځکه اوس له هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی خانجان الکوزی ویل دا اقدام د داخلي تجارت لپاره ښه دی خو د بهرني تجارت لپاره ستونزمن ثابتې دی شي
په کلدارو باندې مال اخلو په کلدارو به دې خرڅوو دا ده چې د خپل د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي ځکه چې یو څه به سهولت اسانه شي د بانکونو سیستم به نه وي همداسې به د حوالو سیستم وي لکه پخوا چې د حوالو سیستم و
د پاکستان د حکومت لخوا په روپو کې د تجارت په اړه تر دې مهاله طالبانو سره ندی ویلي د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د ستمبر په 11 د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وژلي او درې وسلوال او دغې درې مبینه مرسته کوونکي هم نیولې دي په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون د نومنا خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوي او نیول شوو وسلوالو له حافظ ګل بهادر او صادق نور وسلوالو ډلو سره اړیکې لرلې او دوی په ځینو هدفي بریدونو کې ککړ وو وسلوالو لا په دې اړه څه ندي ویلي د یو بل خبر لمخې د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوالو د ستمبر په 11 په تحصیل د داپویا کې یو ځایي تن وژلې او بل یې زخمي کړی دی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي د کووډ 19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو شپه روس کې د کورونا وایرس 3,470 پیښې رپورټ شوي دغسې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له دې وایرسه 3,021 کسان بیرته ښه شوي هم دي او د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د افغانستان هغې ته په خپله لومړۍ 500 اووریزه لوبه کې ماتې ورکړه دا لوبه پرون د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې وه چې پکې د بنګلادیش لوبډلې په 8 اوورونو کې یو سل سلور پنځوس او د افغانستان هغې په 8 ورونو کې 1,38 رنزونه جوړ کړل د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی او خبرونه درته انیسه اجمل وړاندې کول. د خبرونې پیل کو او راپورونو طرف ته تاسو پام راګرځوم. کله سره تر پای پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. ورجو د سر راپور ته نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده وسلوالي ډلې لخوا د وسلوالو حملو شلمه کلید لمانځل کیږي. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي په هدف د یوې دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. ټاکل شوی چې نن د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې پر متحدو ایالاتونو د سپتمبر د 11مې حملو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ په واشنگټن ډی سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحدو ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگټن ډی سي کې جوړه شوې وه د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورسره پاکستان ته د پاکستان اسلام آباد ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لنړۍ غوښتي دي چې د افغانستان بانک کنګل کړې شوی پیسې او اکاونټونه دي خلاص کړي. د سپتمبر پر لسمه د سپین د بهرنیو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته شامل محمد قریشی وویل چې د دې مشکل په دې وخت کې افغانستان مرستو ته ضرورت لري او امریکا له هغې وروسته د افغانستان بانک د شاوخوا لس ارب ډالرو شتمنیو زیاته برخه کنګل کړه چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیوه. نور تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې.
د جمع پریج بندے د پاکستان د بیرنی چارے وزیر شاہ محمود قریشی ویل دی چې د افغانستان کیمه معاشی ذخائر منجمند کړی شوی دی اغا دا خلوص کړل شي. د خبرې د سپین د وزیر خارجه سره په یو ګډ پریس کانفرنس شی وکړلې. د سپین وزیر خارجه پاکستان ته په خصوصي دوره باندې راغلی دی. شاہ محمود قریشی وویلل چې افغانستان ته نن سبا د امداد ډیر زیات ضرورت دی.
In my view, the best way forward is
د افغانستان لپاره زما په نظر شی بهترینه او شالاره دغه ده چې د دنیا ملکونه افغانستان کوشي نه پریږدي او د افغانستان سره د تعاون جاری وساتي. کچېره افغانستان کوشي پریږدول شي د دې به ډېری غلطي نتیجې راوځي او دغه به نه د افغانستان لپاره ښه خبره وي او نه د نورې دنیا لپاره.
Isolation will have consequences that we do not want.
په د موکا د سپین وزیر خارجه هوسه مینول البریس دا وویلل چې سپین د پاکستان په خبره باندې اعتبار کوي او د افغانستان سره سره په پیرا نړۍ شي د امن خواهشمن دی. دا وویلل
وی بوث وانت دی سیم ثینګ.
پاکستان او سپین دواړه په افغانستان کې استقام او امن غواړي. مونږ غواړو چې د افغان عوام سره په انساني بنیادونو باندې مرسته وکړو او دا امید لرم چې دا خبره بل ډیره هدا پوری ممکن وي.
That will be possible.
د افغانستان په معاملات حواله سره د پاکستان په کردار باندې افراسیاب خټک چې د افغانستان په امور باندې نظیر لري ویل چې پاکستان په افغانستان شي یو داسې حکومت ملګری کول شریکړي دي چې هغه د ټپک په زور باندې په حکومت شروغلي دي.
د افغانستان یا د طالبانو وزیر خارجه مقرر کړی وي او غټه خبر دا ده چې دا خو تشویش خبر ده. افغانان خو دا خبره کوي چې یو قسم ته د هغې ریاستي نظام یا دولتي نظام چې کوم خلک طالبان راغلي وو هغې راغورځولې ده او هغې ځای اوس پاکستان اخیستی ده. نو دا خو یو قسم ته افغانستان کې پاکستان باره کې شک و شبه پیدا کوي.
13 میاشت په افغانستان شي چې کله سیاسي او حکومتي حالات خراب شول نو په مختلف ملکي نقشې د افغانستان پروتې پیسې یسور کړلې چې هغه تقریبا 9 ارب ډالر جوړی شي. یودا د وی چې د کله نه په افغانستان شې د طالبانو حکومت جوړ کړای شوی دی. د هغه وخت نه پاکستان ته د نور ملکې د حکمرانونو او د اعلی چارواکو په تسلسل سره دورې کیږي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
په افغانستان کې د طالبانو یو ځل بیا په واک کې تر راتلو وروسته په سیمه کې تاوده بحثونه راپارېدلي چې پکې د پاکستان او د دغه هیواد د مذهبي سیاسي ګوندونو پر رول تنقیدونه هم شامل دي. تنقید کوونکي وایي د پاکستان مذهبي ډلې د ووټ او جمهوریت پر لار حکومت ترلاسه کول غواړي خو په افغانستان کې په زوره د راغلي نظام مرسته کوي او دغه یوه لویه بریا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د خود په ګډون د ولسي کو مظاهری هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ د پاکستان د ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو داسې بیانونه خپاره شول چې پکې دغو مشرانو خپلو پلویانو ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو او د طالبانو پر افغانستان کنټرول یې د یوې لویې کامیابۍ په توګه یاد کړی دی. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اګست پر 9 په کراچۍ کې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یوه جلسه کې د طالبانو په حواله وایي چې د طالبانو په واک کې راتلل به د هغه هیواد او د سیمې لپاره یو ښه ګام ثابت شي. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند سینیټر عطا الرحمان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د دغې ورځې لپاره د ډېر وخت نه جدوجهد روان وو.
طالبانو حکومت راغی نو اس افغانستان حالات چې کوم دا په مخ وړاندې دي او دنیا ته پکار ده چې دا سپورټ هم کی او تسلیم هم کی.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو بحث هم روان دی چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه که د ووټ په ذریعه واک حکومت ترلاسه کول غواړي نو بیا ولې په افغانستان کې د یو داسې نظام مرسته کوي چې د ټوپک په زور راغلی دی. د جماعت اسلامي ګوند د بهرنیو چارو مشر آصف لقمان قاضي د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي د ګوند لومړی ترجیح د افغانستان امن دی.
د پارټي موقف دا دی چې لومړی ترجیح چې ده امن دی، چې په افغانستان کې امن راشي او استحکام راشي، سیاسي لحاظ سره استحکام راشي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د دې قائل یو چې کوم زمینی حقایق دي د هغې مطابق دې حکومت جوړ شي، یو مضبوط حکومت چې جوړ شي هغه غلطیانې د نه دوهراویږي کوم چې سوویت یونین د پوځونو د تګ نه پس غلطیانې شوې وې، یو کمزوری حکومت جوړ شوی.
طالبانو د کابل له نیولو څه باندې 3 اونۍ وروسته د سپتمبر پر 1 د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د کابینې د اعلان پر وخت وویل د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پوه او کالم لیکونکي عبدالهادي معیار د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په شمول د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی.
چې د دې له رخ ورکوي نو افغانستان ته ونه ورکوي. نو دا ټول یو سیاسي پروجیکټ دی. جمعیت علما اسلام چې کله په 1990 کې د طالبانو حکومت راغی او دې پوه شو چې یاره دا خو د ټولو نه اسانه طریقه ده چې بس ټوپک راولو ملک قبضه وکړه، نو مولانا فضل الرحمن باقاعده اعلان وکړ په اخبارونو کې راغله چې د نن نه پس ما پارلماني سیاست پرېښود او د طالبانو په شانتې د افغان طالبانو په شانتې زغه به کوم دغسې به زغه راولم، اسلامي نظام راولم. خو هغه ته ډېر زر وویلی شو دغه پروجیکټ د پاکستان لپاره نه دی، نو هغه چپ شو. د هغې نه پس بیا چې دا تحریک طالبان پاکستان او دغه ټول جوړ شو، نو دغه عناصر جهادي مدرسې جوړې شوې دي. یو ورځ شیخ رشید په ټي وي باندې دې پورې وایي چې د دې دا کورس چې کوم دی نو دا به هم په پرپز باندې تیارېدل، د دې سلیبسونه به په پرپز باندې تیارېدل.
بلخوا د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د افغانستان په اړه خپله تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي یوازې د پاکستان مذهبي ډلې نه بلکې نورې سیاسي یا ریاستي ډلې هم په افغانستان کې په ښکاره او یا په پټه د طالبانو مرسته کوونکي دي.
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاست مداران ټول دسی دي کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي. پالیسي افغانستان په حق لا مغه دا چې کم د برتانیې سامراج وو دا غواړي چې افغانستان باندې نه صرف چې دغه داخلي چارو باندې کنټرول ساتي بلکې دغه خارجه پالیسی چې څنګه برتانیا چلولې وه تر کال 1919 پورې د برتانیا کنټرول د افغانستان پالیسی وه. نو د پاکستان استاسو کته کنه چې څنګه د افغان ریاست اړنګ شو فورن جنرال فیض امید دلته ورسېدلو، د دې کوشش هم دغه دی. فضل الرحمن هغه پاکستانی ریاست هغه فکر سره موافق دی، دا دغه فکر سالار نه دی، دا دغه فکر سپایي دی.
روانه میاشت کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای د مشر جنرال فیض حمید سفر پر ټولنیزو رسنیو تود بحث پارولی وو. یو شمیر رسنیو دا سفر په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړښت سره هم تړلی وو. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتللو کې سرول نه لري.
په سروې خبرونه کې دي زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له افغانستان سره په راتلونکي کې دوه اړخیز تجارت په پاکستانی روپۍ کې کوي. افغان سوداګر د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له وجې به د هیواد اقتصاد په پاکستان تکیه شي، خو پاکستانی سوداګر وایي چې دا مهال افغانستان کې بانکي نظام بند دی او مالی نظام په شخصي ادارو ولاړ دی او دا یو وختي پریکړه ده. خو څېړونکي وایي چې که دا وختي پریکړه د افغانستان د ستونزو د حل په موخه وي نو یوه بشر دوسته پریکړه ده، خو که دا پریکړه د یوې پالیسۍ له مخه شوې وي نو له وجې به د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم هغه هیواد سره په خپلو کرنسو تجارت شروع کړي چې له وجې به افغان کرنسۍ بیا ارزښت شي. نور حال د وړې د مینه پس
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت افغانستان سره په پاکستانی کرنسۍ کې د دوړخې د تجارت کولو پریکړه کړې ده. د سپتمبر په 9 د اقتصاد پاړه د سېنات قائمه کمیټې ته په خپل وینا کې شوکت ترین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي فند او امریکا د افغانستان د زر مبادلې ذخیرې کنګل کړې دي، نو ځکه اوس هغه هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه ده. خو د پاکستان او افغانستان د چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی د سپتمبر په 10 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستانی حکومت د دې پریکړې له امله به د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د پاکستان په واک کې شي.
کلدارو باندې مال اخلو، په کلدارو به بیرته خرڅوو او بالاخره بیرته به کلداري وړو لکه مخکې چې دغسې یو حالت و. اما دا خو داسې ده چې دا خپله د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي، ځکه چې یو څه به سهولت اسانه شي، د بانکونو سیستم به نه وي، همداسې به د والو سیستم یې لکه پخوا چې د والو سیستم و. داخلي تجارت دپاره یو اسانه طریقه ده، مګر په خارجي تجارت کې به دا ستونزه چې اوس هم پرته ده، د ډالرو د انتقال ستونزه دا به هم د پاکستان ته موجوده ده اوس هم، او که بیا کم هم نه شي داسې کېدلی شي چې فضل پاکستان به د نړۍ نه په ډالرو باندې مال اخلي، هغه به بیا موږ ته په کلدارو را کوي، موږ به افغانستان ته راوړو، په کلدارو به بیرته خرڅوو. خو دا یو لوی پروسه ده، تجارت به کمزورې کړي، تجارت به فقط یو ملک پورې وتړي.
د خانجان الکوزی په خبره په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي، خو د دې پریکړې سره به د اقتصاد په برخه کې افغانستان سره صرف یو انتخاب د پاکستان په صورت کې پاتې شي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې پخوانی مشر زبیر موتی والا د سپتمبر په 10 مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان تجارانو د اندېښنا ناسم وبلله او زیاته کړه دا یو وختي پریکړه ده او تر شا یې هیڅ اوږدمهاله مقاصد نشته.
امریکا دا مهال د افغانستان د ډالرو بانکي کارتې او ذخیرې کنګل کړې دي. په افغانستان کې د ډالرو کمښت او افغان ولس ته چې د روزمره ژوند تیرولو لپاره د کومو شیانو ضرورت دی هغه هم له پاکستانه برآمد کیږي، ځکه چې له هند څخه افغانستان ته اوس تجارت بند سو، نو پاکستان به هرومرو د افغان ولس مرسته کوله او د هغه لپاره په پاکستانی روپی او افغان کرنسی کې دوه اړخیزه تجارت ضروري و. د دې علاوه بل هیڅ خبره نشته.
د اقتصاد په اړه د سېنات قائمه کمیټې ته په خپل وینا کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین زیاته کړه چې د کله نه طالبانو کابل نیولې او هغه هیواد کې بانکي نظام بند شوی، هر ورځ له پاکستان نه 200 میلیونه ډالر انتقالېږي چې له وجې د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې په کمیدو دي او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت ورځ تر بلې خرابېږي، نو ځکه یې په وقتی توګه دا پریکړه کړې ده. خو په پېښور پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور د سپتمبر په 10 مشال لیډیو ته وویل چې کدا یو وقتی پریکړه وي نو بیا خو بشر دوسته پریکړه ده، خو کدا اوږدمهاله پریکړه وي نو بیا به په سیمه او نړۍ هم اوږد مهاله اثرات وي.
تناظر کې دا فیصله په دې وجه هم کېدی شي چې دا د افغانستان د موجوده مسلو د پاره وقتی طور الحاق په بنیاد باندې ټیمپرری دی دغه مسلې رسول غواړي چې داسې یو هیومن ټریجډي او یو کیټاسټروفي جوړه نه شي. د هغې د رسکولو لپاره دا یو ټیمپرری ارینجمنټ هم کېدی شي، یو دورس مستقل ارینجمنټ هم کېدی شي. دا به حالات واقعات چې رین او ډیټرمن کړي چې آیا دا ټیمپرری فیصله ده او کنا دا یو مستقل فیصله ده. خو وقتی طور که مونږ وګورو نو د افغانستان مسلې ډېرې غټې دي او د هغې د وقتی طور د هغې د حل دپاره کېدی شي دا یو ټیمپرری ارینجمنټ شوي.
د راپورونو له مخه دا مهال په افغانستان کې 5.5% خلق د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغه هیواد 20% اقتصاد په بهرنیو مالی مرستو ولاړ وو. د طالبانو د واکمنۍ نه پس امریکا د هغه هیواد 9 ارب ډالر کنګل کړي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اوتاق یو شمیر ذمہوارو د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دا مهال په هیواد کې هیڅ معاشي تګلاره نه ده په ډاګه شوې او په نړیوال وی غږ وکړو چې د افغانستان سره تجارتي اړیکې نه پرې کوي. د پاکستان د حکومت لخوا په پاکستانی کرنسۍ کې د تجارت پړه تر دا مهال د طالبانو سرپرستی ادارې سندي ویلي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو، په سوات کې پولیسو یو خبریال په دې توګه گرفتار کړی او د ترهګرۍ مقدمه په درج کړې ده چې هغه د پولیسو په کارونو کې مداخلت کوي. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د ستمبر په 10 نیټه ماخام د سوات مدین پولیسو لخوا د کالام اوسیدونکو ځایي خبریال حیات محمد چې په ایچ ایم کالام مشهور دی او مقامي ورځپاڼې سره کار کوي، په سوشل میډیا د پولیسو په هغه فیصله ټکونه کړي چې پکې د ډی آی جی له طرفه د افسرانو د بدلول حکمنامه په 2 ورځ بیرته اخیستې شوی. خبریال ویلي چې حکمنامه د نامعلومو فشار له وجې واپس شوی او بیا پکې نورې خبرې هم شاملې دي. د سوات پولیسو په دغه بیان خبریال گرفتار کړی. پولیسو په رپورټ کې ویلي چې خبریال د صحافتي اصولو نابلد دی او پولیس ته دړکی ورکړي او د پولیسو په کار کې مداخله هم کړي. د خبریال په نیولو سواد کې د ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې داسې عمل سره به په نور خبریالانو هم فشار پریوزي.
مسلې شوي دي په کالام کې او ببره په بحرین تحصیل کې او د بره سیډونو ته د ایچ ایم کالامي به ټایم په ټایم رپورټینګ کوو او د پولیسو ته خنخ کاری ده. نو پولیسو یو خو د نوم په هغه فایر کې مچولې ده، کم کې چې د اتروړ او د کالام مشترکه مسله وه په هغه کې هم د چولې په سی چولې ده. دویمه خبره دا ده چې په یو جرنالیست باندې په رپورټینګ باندې 780A دفعه غول دا بالکل مونږ ته منظور نه ده. په کار ده چې د دې خلاف مونږ ټول جرنالستان یو شو او کنه دغه شان یو یو کدوی د سکینو بیا به زمونږ غریوان تم دو لاس کې بیا خو مونږ رپورټینګ نه کوجو په قلاره بکینو.
په سواد کې د الکترونیک میډیا اسوسییشن صدر سید الرحمن وای چې د خبريال د نیولو غندنه کوي، خو دې وخت کې سوشل میډیا لپاره په مقامي توګه د حکومت لخوا څه قسمه هدایت نشته او بیا په کار ده چې خبريال د صحافتي سولو تر سوري لاندې خپل کار تر سره کړی.
یا تر چې کوم ینګ جنرالستان راځینو په کار ده چې داغو تربیت شي او داغو په دې باندې پوهه کړی شي، په دې خبره باندې چې د الفاظو چناو چې دینو هغه د خبر ترتیب چې دینو په صحیح ټکو کې کول په کار دي. کله چې موږ د الفاظو چناو نه کوو نو زما په خیال دا غینه به مونږ ته هم مشکلات پیدا کیږي او په فیلډ کې چې کم خلک کار کوي کم صافیان ناغو د پاره به هم د مشکلات سبب ګرځي. زمونږ دغه رور دی نو د هم زما په خیال په فیسبوک باندې یو پوسټ کړو او په هغه کې د الفاظو چناو ترتیب زما په خیال ټیک جواز هغه نه دی جوړ کړی او په هغه تناظر کې په د باندې چې دنو پرچا کټلې شوې ده او په حوالات کې بند کړې شوې ده.
په سواد کې پرله پسې د 2 خبریالانو په ضد د مقدمو درج کولو او د ځایي خبریالانو تشویش پاړه د سواد پولیس ویان موین پیاز وایي چې پولیس د قانون او ضابطې تر سولي لاندې کار کړی او چاته به هم اجازه ورنه کړی شي چې سرکاري چارواکو په ضد په سوشل میډیا یا نورو ذریعو بې ځایه تورونه ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کی پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کیدونکې دي، بلکې وشوې د خبرونو لنډیز دانی ساجمل ناورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي په خولو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ستمبر د ولسمې د ترګر بریدونو د شلمې کلیزې لمانځلو لپاره تیاریانې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان کنګل کړل شوي مالي ذخیرې دې بحال کړل شي. نوموړي دا خبره د ستمبر په 10مه په اسلام آباد کې د سپین د بهرنیو چارو وزیر خوزي مینول الباغي سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې مشر خانجان الکوزي ویلي چې له کابل سره په پاکستاني روپو کې د تجارت په اړه پریکړې سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي. نوموړي دا خبره پرون لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې له پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین ویلي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي ادارې او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیرې کنټرول کړي، نو ځکه اوس له هېواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د ستمبر په لسمه د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وجلي او درې وسلوال او د هغې درې مبینه مرسته کوونکي هم نیولي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د شمالي وزیرستان په میرامشا کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو پرون په تحصیل د کابویا کې یو ځایي تن وجلي او بل یې زخمي کړی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دوه اتیا کسان مړه شوي دي. د کورونیلس وایرس وبا په اړه حکومت برطانیې نن لیکلي چې په تیرو شپو ورځو کې د کورونا وایرس 3470 پیښې رپورټ شوي دي.
ریډیو ته غوږ یې او دانی ساجمل لمو تاسو د خبرونو لنډیز اورېدو او اوس درته ونې د خبرونه د کرخې په غاړه وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د 8 سپتمبر د خواندګۍ نړیواله ورځ لمانځل کېده. د خیبر پښتونخوا ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په یو شریکه سروې کې معلومه شوې ده چې د صوبې په قبایلي ضلعو کې 25% خلک لیک لوست نشي کولی. د پاکستان د مرکزي حکومت شمیرې ښایي چې په ټول هیواد کې 22.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 12 میلیونه پکې جنکی دي. د کرښې په غاړه په دې موضوع بحث شوی. قربۍ شاهین بنیرې دی دا خبرونه یو واري تاسو مخکې په ژوندۍ بڼه هم اورېدلې، اوس یې په تکراري توګه وړاندې کوو. نو راځئ چې واورو د کرښې په غاړه.
د کرښې په غاړه.
د کرښې په غاړه.
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو مونږ ټول ته پته ده چې خیبر پښتونخوا او بیا چې کومي قبایلی ضلع د ډېرې مودې نه د بېقرارۍ، سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او ترهګرې له کبله دلته خلک، دلته تعلیمي ادارې، دلته د روغتیا انفراسټرکچر دې ته ډېر زیان رسېدلی دی. یو نوی سروې راغلی ده او دا سروې چې دا د خیبر پښتونخوا حکومت کړی ده، د یو ان ډی پی سره کوم چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه د دغې سره په شریکه باندې یو سروې کړی ده. په دغه سروې نه دا معلومه شوې ده چې په قبایلي ضلعو کې د نیمې نه زیات آبادی چې دا ناخوانده ده، الیټریټ ده، مطلب دا دی چې دا لیک لوس نشي کولی. په دې کې چې دی نو 22% د آبادی چې کومه ده د تر پرایمري یعنې تر 15مه پورې سبق ویلی دی او د لسونه تر 2% پورې خلک چې دی هغوی بیا میډل او د لسم امتحانونه پاس کړی دي. دا شمیرې چې کومې دي یا د سروې نه چې کوم معلومات موږ له مخې ته راغلي دي دا څه ډېر حوصله افزان دي. دا ډېرې پوښتنې راولاړي په دغه سیمه کې د پرمختیا په اړه باندې او خاص طور د تعلیم په اړه باندې. په دغه موضوع باندې خبرې کوو او ورسره تړلې چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سره نور موضوعات دي هغه هم برسره کوو. د خبرونه کې ما سره زما قدرمن میلمانه برخه اخلي، عمر اورگزی صاحب را سره برخه اخلي. عمر اورگزی صاحب د تعلیم په چارو باندې څېړنې کوي او د پاکستان کې د الف اعلان په نوم باندې یو اداره ده سړنیز اداره ده دغه سره کار کوي. عمر رغزی صاحب تاسو ستړي مشو يم په خیر.
مننه بنری صاحب تاسو ته څومره ورېدم کې زما د طرف سلامونه.
ډیره مهرباني. موږ سره یو زدکون کې مده یو طالب علم پښتنه ورغزی د ورغزو د قبایلی سیمې سره تړاو لري نو پښتنه ته تم ستړي مشو يم په خیر.
ډیره زته مننه.
ډیر مننه. موږ سره به په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم صاحب چې دغلته د حقونو دپاره او د تعلیم دپاره کار کوي هغه به هم راځي. موږ سره یو بله مدني فعاله نوشین ملک صاحب به هم راځي، هغې سره به خبرې کوو. او موږ به تاسو ته د تعلیم د وزیر شهرام خان ترکې ځینې څرګندونې هم وړاندې کوو چې د تعلیم په اړه باندې دي. کړومبې پیل به د عمر اورگزی صاحب نه وکړو. اورگزی صاحب، ډېره عجیبه خبره ده وایي چې په قبایلي ضلعو کې د نیمې نه زیات آبادي چې دی 25% چې د آبادۍ کم دي خلک دا ناخوانده دي، الیټریټ دي. الیټریټ مطلب دا چې دا لیک لوست نشي کولی. نو ستاسو تبصره ده په دې باندې؟
دا اوس د ګورنمنټ UNDP سروې چې کومه وایي مطلب 0.7% موږ سره صرف ڈگری ہولڈرز تھی پر ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے
جو
نو دا سدا سے ڈیر ڈیر دا سدا زما زخپلا قبائل ما او بیا ما پا قبائلو زلو کی کار ہم کڑے دا او بیا التا چی مونگ تا چی کمی سنز دی مخا مخ کی تعلیم سر آغا آغا دا پارا مونگ سر پروپر ہونف سپیکنگ دا زد زلو دا غنا او سوائے ما چی مونگ سر صحیح پلاننگ نشتا مونگ سر صحیح روڈ میپ نشتا. تاسو ته زه د پاکستان حوالے سره لږ خبرې وکم. د ټول پاکستان به خیبر پختونخوا به په ټرایبل ډسټرکټس دی وخت کې موږ سره پاکستان کې څو د پاسه 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو اوس بیا کوم وی چې 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، آیا موږ ته دا پته شته چې پاکستان کې څومره ماشومان دي؟ دی وخت کې پاکستان کې 6 کروڑ او 1.5 لکھ ماشومان پاکستان کی دی، 6 کروڑ او 1.5 لکھ چې دغه عمرونه دی 15 کال نه ونه تر 14 کالو پورې. بیا دی کې 2 کروڑ او 80 لکھ ماشومان چې کوم دی دا زی سرکاری سکولونو ته. بیا دی کې موږ سره 1 کروڑ 7 لکھ ماشومان چې کوم دی دا بیا پرائیویټ سکولونو ته زی او نان فارمل سکولونو ته زی، دینی مدرسو ته زی. او بیا دې سره سره 2 کروڑ ماشومان مونږ سکولونو نه اوټ اف سکول د دې اوټ اف سکول دی. خو اوس
مونږ سره دا وخت خمر نسیم صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. نسیم صاحب، تاسو ستړي مشو يم په خیر.
ډیره مننه، شکریا.
تاسو ته راځم جی. خو مونږ سره دا پښتنه ورغځي دا یو زدکون کې د ورغځو نه نو د دې خبرې به مورو پښتنه کله مونږ د ورغځو خبره کوو، د قبایلی ضلعو خبره کوو. تخپل طالب علم ستاسو څنګه تجربه ده؟ تا پرایمری سکول کې سبق ویل دی، اوس پرایویټ سکول کې سبق وې، ترکه مهادت د خپل تعلیم د سفر نه مطمئن یم. سم مسلې دي ستا غټه غټه؟
دا سیدا چې زموږ سیما به خاص تر قبایلی لکه تاسو ته پته ده چې دا یو ډیر غټ نورین نه کېږي.
جو
نو د دې لوجې زموږ د ژوند په هر اړه باندې هیڅ پروتل دی لکه غټ غي سلیم ده. نو زه په خپل یو سلیم اسم نه یو د کوم کوم نماته سنتم جماعت راځي. خپل کلی کې زده کړې وکړې، هل څه نه بیا سکول نه و، نو بیا پرایویټ دغه تر راغلم. نو اوس زه پرایویټ اگزام ما تر ولې سم رسېږو په دې وجه دا ده چې یو زموږ کلچر داسې دی، بل د حکومت چې کوم فکر دومره فکر نه کوي زموږ علاقو ته. نو دلته چې سکولونه نشته، دوی دومره توجه نشته، نو د دې له وجه یو زموږ روایت داسې دی، بل سهولتونه نشته، دي بترومونه نشته، سردرۍ نشته. نو څنګه به یو پلار مور خپل بچی څه ولیدي یا به خزینه لوڼې ولیدي سکولونو ته؟ د دې غږ څه وجه همدا دي.
تاسو نور به خبرې کوم. قمر نسیم صاحب ته بلار شم. نسیم صاحب، تاسو سور دې وړاندې پیښور کې یو خبری کانفرنس هم را جوړ کړی او خبریالانو سره هم خبرې کړې وې. پای کې هم دا ویلو چې تقریبا 40% چې زمونږ کمی پنګ دي یا زمونږ فنډز دي د تعلیم په خیبر پښتونخوا کې هغه لیپس کیږي. لیپس کیږي مطلب دا دی چې هغه نه خرڅ کیږي، واپس کیږي هغه د حکومت خزانه ته. که لږ وضاحت راته وکړي چې دا خبره تاسو په کوم بنیاد باندې کوي او په دغه کې نور کوم معلومات دي چې زمونږ سره شریکول غواړي؟
بجټ الوکیشن یو دی زمونږ نېشنل کمټمنټ.
جو
د دې مونږ اندازه واخلو نو زمونږ په خپل گاونډي ممالک ملکونو کې ټول کې کمې پیسې مونږ یو چې په تعلیم باندې خرڅو چې هغه زمونږ د جی ڈی پی 2.8% جوړیږي. او زمونږ چې کوم عالمی دنیا دغه سره وعده دادا
موږ خپل د جی ڈی پی 5% په تعلیم باندې خرچ کوو او کم از کم چې کم دی نو 4% په دې باندې پکار دی چې موږ خرچ کوو. کم از کم 4% بیا اوس موږ وګورو نو چې تیر ځل هم کم بجټ د تعلیم لپاره مختص کړل شوی و نو هغه کې 40% د مختلفو وجوهاتو وجنه چې په هغه کې کووډ 19 هم شامل و هغه بجټ استعمال نه کړل شو. خو د بجټ لپس کېدل یعنی نه استعمال د یو کال خبره نه ده. دا په پاکستان کې عموما موږ ګورو چې کله د الوکیشن بجټ خبره راشي نو په هغه وخت کې پیسې الوکیټ کړل شي. خیبر پختونخوا واحد صوبه ده چې د یونیسکو بینچ مارک چې 20% دی چې موږ به د خپل ترقیاتي بجټ 20% د تعلیم باندې موږ امپلیمنټ کوو نو هغه موږ خیبر پختونخوا چې کوم دی د الوکیشن کوي. خو چې بیا د خرچ خبره راشي نو هغه بیا موږ ګورو چې مختلف ډایورس سکیمونه یا هغه پیسې استعمال نه کړل شي. دا موجوده مالی سال چې دی نو په دې کې 2.5 بلین چې کوم دی نو هغه د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی چې هغه کې تقریبا 1.5 بلین چې کوم دی نو هغه د نیو ایمرج ډسټرکټ د پارک ډیولپمنټ بجټ کې سیټلډ د 12 او دا څه کم 8 بلین چې کوم دی نو هغه د نیو ایمرج ډسټرکټ لپاره ایښودل شوی دی.
جی جی.
خو که بیا موږ د سکیم امپلیمنټیشن طرف ته وګورو نو هغه سکیم امپلیمنټیشن ریلیز آف منی چې کوم پیسې دي د هغه د فاینانس ډپارټمنټ نه ریلیز کېدل او د هغه استعمالېدل هغه یو لوی سوال دی چې په هغه باندې پروګرس ډېر کم روان هم او ډېر کم روان هم دی. په دې کې چې کوم بنیادی کردار جوړیږي د هغه د سیول سوسایټي دی
که
هغه د سټینډینګ کمیټو دی نو چې کوم د چا دا ذمہواري ده چې د دې منصوبو جایزه والی او د هغې پیشرفت او هغې کې چې کوم مسائل دي هغه اسمبلی په فلور باندې راولي نو هغه په تیرو یو نیم دو کال کې صرف یو میټینګ شوی دی.
زه به لاړ شم. عمر اورکزی صاحب تاغي مونږ سره دغه شمیره شریکوله کوم چې تاسو راته ووي. اورکزی صاحب تاسو چې خبره کوي چې دومره په کرونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او موږ ته نسیم صاحب وویل چې 12 ملیونه په دې کې جنکې دي نو د دې بیا غټې غټې وجه څه دي؟ یعنی سکول نشته که نه والدین نه لیږي که نه څه وجه ده؟ لکه چې موږ یو عامه خبره کوو
موږ وایو چې بای ریجن موږ سره 77% آوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي دا په دیهاتي علاقو کې دي چې هغه موږ سره فیګر جوړیږي 1.5 کروڑ او 23% موږ سره بیا په شهرونو کې دي چې هغه موږ سره 45 لاکھ فیګر جوړیږي. مطلب 87% ریزن دا ده چې دا وایي چې تعلیم ډېر ایکسپینسو ده. ټو ایکسپینسو لګنه ډېر ایکسپینسو ده او بیا 13% هغه داسې دي چې هغه څه نور وجوهات دي. بیا اوس چې کوم ماشومان سکولونه ډراپ آؤٹ کیږي هغه څه وجوهات دي؟ هغه کې 31% داسې دي چې هغه کنټینیوټی نه کوي د سکول. مطلب هغه تقریبا داسې وي چې ایج وایز سره هغه بیا ډراپ آؤٹ کیږي. 13% داسې دي چې هغه وایي چې زه مور پلار سره په کور کې یا په دکان کې یا په بټې کې زه کار کول غواړم. او 11% ماشومان داسې دي چې هغه یا والدین یا د هغه کور سربراه هغه ته وایي چې بس ته تعلیم مه کوه. په دې کې زیات ترجیح نه کیږي موږ سره. او بیا 8% داسې دي چې هغه د لانگ ڈسٹینس یعنی د مزل سکول نږدې هغه سره سکولونه وینه هغه وجه نه دا سکولنه ډراپ آؤٹ شي.
جو زه پښتنه ورغزه د ورزم پښتنه عمر ویل چې 78% یعنی 88% جنکې چې دي د قبایلی ضلعو کې ډراپ آؤٹ شي نه سکولونو ته بیا نه ځي. وجه ډېرې دي غیبا مونږ هم خبر یو تاسو هم خبر یې. خو یو غټه وجه دا ده چې بعض ټیم په خواوه مونږ کته چې ګینه والدین باندې غوښته چې جنکې د سبق وي مور پلار باندې غوښته. اوس په دې رویه کې سبا دون راغلی دی کنه اوس هم داسې جنکې شته چې هغه مور پلار نه غواړي چې د سبق لاړ شي؟
رویه کې بدلون هم راغلی دی خو غته وجه دا ده چې حکومت او ریاست ګمرا توجه نه ورکوي. د وختي کمر نسیم خبرو کړه چې د بجټ خبرې وکړه نو چې څومره پیسې تعلیم ته ورکول پکار دي نو هغه پیسې ټولې د پوځ جیبونو ته لاړ شي. نو تاسو ته په خپله پته بدل د سرحدي شوي د مکتبې انتخاب چندي شوي د سکولونه وران دي او په بومونو باندې جوړ شوي دي. بالکل شته دي لکه ما سره کلاس کې پنځم کلاس کې سیزون نو ما سره پنځلس دینه شوي دي. نو نن ما سره یو هم نشته صرف زه یو لسم جماعت رسم زده کړې راورتلې زما سلي چې دا غټه وجه ده چې زما خلي سکول نشته. دا خو
خاص سکول نشته. سکول موجود نشته نو هغه در چا دومره وس نه چې هغه پرایویټ سکول ته لاړ شي یا بل سکول کې خپل بچي داخل کړي.
سکول دومره وس د مور او پلان نه چې هغه یو د ترانسپورټ سپورت مثلا دی
جی
د خځو ځان لا ګاډي دا مثلا لاره چې څنګه ول یو څه بل څه نه دی لوي
بالکل
خپل اسکول ته نظم پرېږدم اگزام ورکوم د دې له وجې نظم چې خلک تنګول کوي او خبرې کوي زموږ ټولنه خو تا ته ښه معلومه ده د دې له وجې د مور پلار هم نه غواړي دا د خلکو خبرې نه شي زغملی بجای د دې چې ما سره ثبوت وکړي نو هغوی د خلکو خبرې ومني ما په کور کښې نه وي ما تعلیم نه بنیادي حق نه محرومه شي د دې غټه وجه همدا ده چې لاره چې تنګول را تنګول وي
هرس بند دی باندې قمر رسیم صاحب خبرې اورو عمر ورغزی صاحب هم خبرې وکي خو زه تاسو درې وړو میلمنو ته لګي خبرې اورول غواړم د تعلیم د وزیر شهرام خان ترکه یو درشم اگست باندې پیښور کې پریس کانفرنس کړی دی کی ځینې خبرې کړې دي دا خبرې اورو اردو ژبه کې دي زه به مهم ټکی بیا په پښتو کې وایم او دې باندې به بیا د خپلو میلمنو سره تبصره کوو
ابھی ہماری انرولمنٹ کیمپین چل رہی ہے 8 لاکھ بچوں کو بائی سپٹمبر 15 انشاءاللہ ہم انرول کریں گے انشاءاللہ اور اس میں ہم بڑے سکسیزفلی سیکرٹری اور ڈائریکٹر صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہم ریگولر مانیٹر میٹنگز کر رہے ہیں میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں دوسری جو ہے کہ جو اوور کراؤڈڈ اسکولز ہیں اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ اوور کراؤڈڈ اسکول ہیں بچے بہت زیادہ ہیں تعداد زیادہ ہیں تو ادھر ہم بچوں سے پیرنٹس کی صلاح کے ساتھ ہم اجازت لیں گے اور وہاں پہ ہم ان کی صلاح پہ جو بچے یا جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ شفٹ پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ فار فلانگ ایریاز ڈراپ آؤٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں لڑکے پانچویں کے بعد کیونکہ اسکول قریب نہیں ہوتا تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے فار فلانگ ایریاز میں تو اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ پرائمری میں پرائمری پرائمری ٹو مڈل مڈل میں مڈل مڈل ٹو ہائی ہائی میں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہم سیکنڈ شفٹ کے لیے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 120 اسکول سارے ہم مل کے فی الحال کل سے سیکنڈ شفٹ میں اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ 16 ڈسٹرکٹس میں فی الحال ہوگی جو ہمارے پاس انفارمیشن اور ریکویسٹ بہت ساری آئی ہیں جو ہم نے کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے انیشیلی وہ 16 ڈسٹرکٹ سیٹل ڈسٹرکٹس میں ہے یہ جو میں 120 ڈسٹرکٹس کی بات کر رہا ہوں اس میں میں نے اسپیشل انسٹرکشنز اور دی ہیں کہ لڑکیوں کو اسکولوں کو زیادہ فوکس کریں کیونکہ لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگا کیونکہ فار فلانگ ایریاز میں بچیاں جاتی نہیں ہیں آنے والے ہفتے میں اس میں ہم اور اسکول ایڈ کریں گے اور جیسے ہی ایڈ کریں گے آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے اس کو ہم شروع کریں گے 120 میں سے 76 اسکول لڑکوں کے ہیں اور 44 اسکول جو ہیں وہ لڑکیوں کے ہیں اس میں تقریباً 704 پوزیشنز یا جابس کریٹ ہوں گی 120 اسکولوں میں
د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر شهرام خان ترکه وو چې پیښور کې په یو درشم اگست باندې یو خبری کانفرنس ته وینا کوله درې مهمې خبرې وکړې قمر نسیم صاحب یو وی چې انرولمنت کمپین شروع کوو اته لکه ماشومان راولو سکولونو ته به چې کوم اوور کراؤډډ کلاسونه دي چېرته چې د طالب علمانو شمیره ډېره زیاته ده هغه به تقسیمو ویشو به او چې کوم لرې پرتې علاقې دي د هغې سکولونو چې دي هغه به د مډل نه هایي کوو د هایي نه به هایر سیکنډري کوو بیا غټه خبره دا کړې ده یو سل شل سکولونو کې موږ سیکنډ شپ شروع کوو په 14 ضلعو کې د دې وزیر صاحب په خبرو باندې ستاسو څه تبصره ده آیا دې سره چې موږ د تعلیم کومې مسلې وایو د دې په هواري کې به څه کردار ادا کړي که نه
یقیناً کم خو گامونا حکومت اخلی علاقے استعین علاقے تعریف سے خی خبریں اکڑی خی خبریں پکار دی اور عملی کول ہم پکار دی دا ٹول ڈسٹرکٹ چکم یہ یاد اکڑے دی کہ دا سیٹل ڈسٹرکٹ سے پکار دا چھ کم از کم دو ڈسٹرکٹ تا خو پکی نیو موز ڈسٹرکٹ ہم پکارو چھ آل پہ کم از کم پائلٹ کرے ہوئے او سنگ چھ دی خبر اکڑا لا دا انرولمنٹ انرولمنٹ ٹور فوکس دا گورنمنٹ چکم اپنے لیول باندی دی خود سیکنڈری دا ڈراپ آؤٹس دا بچکولو دا پارا کم مسنگ فیسلٹیز دی من سر خوش پیتا آلیا فیصد اسکولوں کے ٹائلٹس نشتا دو بس کلوس تاسو یو خبر ہوگا چی والدین خپل معشومان نلی گل غواری ما دین مخ کی ہم پر پروگرام کے دا خبر ہوگا کا زد لار وے زما پیغل لور وے پا آتم نحم کے وے او یودا چی زی کی سکول تکیلو چی آل تا ٹائلٹ موجود نہیں وے یا دس کلو وہ موجود نہیں وے یا چار دیواری موجود نہ وانو ما پا ہم خپل لور سکول تر نلی گلا دا دی ضرورت دا دے چی حکومت
دا حکومت سے دا خلقو پا سائیکالوجی باندے چھے زمون پا خلقو دا پیرنٹس پا چکم پرسپشن دے او زمون چکم کمیونٹی سیٹنگ دے اگے کے دا زمون دا جینے سیکیورٹی ٹول کی لوی کنسیڈریشن دا مور پلار دا پارا چھے ہم آشون سکولوں میں نشتہ دے سکولوں کی ٹیچرز نشتہ دے انو کا والدین سکول دا معشوم لیگی نو دا غیر سے بنیاد پکار دے اور ڈیمانڈ آل تک کریئٹ کول پکار دی چرتا کی چی اول اگر سروسز یا پروڈکٹ اویلیبل بھی چرتا کی چی سروس نشتا یا پروڈکٹ اویلیبل نہ دینو کا التا مونگ والدین سرا یا علماء سرا یا چکم قبائلی مشران دی یا علاقے مشران دی کا سر مونگا ڈیرا خبر ہو کچھ تاسو معشومان جنہیں کیس کلون تھا وہ لے گئی لکب کا جیت نیولی مرض ڈسٹرکٹ کے 79% بازو ڈسٹرکٹ کے جنہ کو ڈراپ آؤٹ تھے اور تاسو دان تازہ ہو گئی 79% جنہ کیس سیکنڈری میں پرائمری پورے کو لاڈ شکو سیکنڈری سکولوں تھا وہ لینا جی داغی چکم وجوہات کی پکار دے گورنمنٹ داغے دا حلقول دا پارا پا ہنگامی بنیاد بانے اقدامات ہوتی
دیکھے نسیم صاحب تاسو په دیم ځ خبر اوریدل غواړم د حقونو په حواله باندې د دې جنکو تنگول زورول چې د کمی ماشومان سکولونو لذي د مختلفو خلکو لخوا دی باره کې څه قوانین شته لکه زمونږ ټولنه خدا سي نه و خو د بده مرغه دغه طرف ته مونږ روان یو نو د دې لپاره څه لیجسلیشن یا دا ایشو د حکومت په نظر کې ده کنه
بالکل جی پر دے باندھے زمونگا پی وی سی کی کرمنل بلڈ امینڈمنٹ شیڈیو اور 509C جو وہ زمونگ وایو دا قانون کے موجود دے کہ کما کا معشوما چھ اسکول تک پتلو راتلو کے یا ہر اگر زنانا چھ پورنا کار کا پارا ہوگی یا بازار تو ہوگی تعلیم لا یا نوکرے لا وہ پلا رکھے تنگ اکڑ لیشی داغے دا پارا قانون چکن دے سخت قانون چکن دے موجود دے بدقسمتی زیادہ چھ آگاہی زیاد تر نشتا اور جو چرتا آگاہی بھی نو والتا سوشل چکم زمونگ ٹیبوز دے اگر زمونگ جنہ کہ یا زنانا منی کہی چھ یار دے رپورٹو نہ دے چکن دے نو ان اکڑ لیشی لیو بلچی ہم دلتا ہائی لائٹ کل غوڑا ما دا صرف دلتا یو طرف تک مونگ پر تعلیم باندھے خبر کو خود دے وقت کے خیبر پختونخوا کے دا کالجونو دا پرائیویٹائزیشن آواز ہوں اچھتا دا او دے حوالے سرا پا اسمبلے کے انقریب پیشرفت کی دو والا دے پٹولو ڈسٹرکٹ کے زنانہ استاذان ہے اور استاذان چکن دی اگر پر سٹریٹس باندھی دی وقت خیبر پختونخوا کے ہر تعلق دی اور مظاہرے دی اور اسکول کالجوں نے پرائیویٹائز کی نو کالج دا پرائیویٹائز کول دا مطلب دا دے چکم جنہیں پر فرسٹ ایئر کے دا یو سیمسٹر چکم دے نشپک ذرا ورکی نو آگے کاسٹ با 3640,000 تو رسی یو طرف تا مونگ خبر کہو چی مونگ با تعلیم عام کہو یا مونگ پا معاشرہ کے دا تعلیم ضرورت تے اور بل طرف تا دا معیاری تعلیم ورکولون بجائے مونگ دا تعلیم دا خرص کوشش کہو بجائے دا دی چی مونگ دا تعلیم دا خلق دا پارا آسان کو نو دا با یو بل مسئلہ پر آروان وقت جوڑی گی
دا مستر دیکھ پرون کی دا محال نوشین ملک برخاخری نوشین مدنی فعال دا دیوی غیر سرکاری ادارے مشارکی او پختونخوا کی او قبائلی ضلعوں کی تعلیم او صحت او د خزو په حقونو باندې کار کوي نوشین تاسو ستړي مشوې په خیر نن سبا غټ چیلنجو نه تاسو سخت کاری کله چې مونږ د قبائلی ضلعو خبره کوو د تعلیم او دغه د حواری د پاره سره روانوم دي کنه جی جی جی
کوزه خپل درته ولی هم څه خپل د مومند ایجنسی سره نږدې یو کلی نه تعلق لرم او په داسې ماحول کې مې سبق ویلې دی چې د خپل کلی رومبه جنوم چې یونیورسيټي ته راغلی وم
جو
زمونږ نن سبا چې کوم د جنکو د تعلیم حوالے سره به خاص کر خبره کوم چې کوزه شل کال وروسته وګورم نو نه نه مهمه غشي زونه دي او مغه مسلې دي چې کوم زمونږ د جنکو د تعلیم په لار کې لګیا دي مشکلات پیدا کوي هغه کې ټول نه غټه مسله خو دي زمونږ جنه کوته د کور نه وي ځکه چې زمونږ مور پلار زمونږ ورونه زمونږ د اول د دوی مطلب دغه ضروری دی کنه د دوی رضامندي ضروری ده د تعلیم په حصول کې لړم به مشکل خو دي نه ته هم د کور شروع کیږي چې د کور نه د تعلیم په دغه باندې ډیر زیات زړه نه وي د خلکو چې سکول ته مکتب ته پریږي یو خدا د جنه کو تعلیم د پاره رسایي ډیره غټه مسله ده سکولونه چې کوم په فاصله باندې د کوم جنکونه هغه د پاره مور پلار لکه اغل ته پرې خوځل نه غواړي اوازې بل دا دي چې زموږ د جنکو سونه سکولونه دی هغه سره داسې
سرکاری د تګ را تک بندوبست نشته نه چې لکه حکومت
بسونه یا ترانسپورت نظام یا او 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 او
ترانسپورت نظام نشته دی ورته
ټیک دی
چې کوم دینه د کور د ونه اوچته چې درشل نه اوچته کې اسکول پوری بوزیو واپس کور ته پلی دی ځکه چې تاسو وګوره د ټیم کې په میډیا او سوشل میډیا ته ډیر زیات اکسس زیات شوی دی په هر ځای مورز دا چایلډ ابیوز او د ریپ کیسونه مخې ته راځي
ته چې خپل لخه کې ګوري مومندو کې شبقدر کې خوښه مضافاتو کې نن سبا ایوریج د جنکو د واده عمر څومره دی یعنی و سم داسې شته چې د دوله سکالو یا د دیار له سکالو جینه کې چې دیغه ودی
نه دی زه اوس هم تاسو ته ما د دوله سنواله تر اتل لسکالو پوری خا ایدیل عمر دی د کلی د خلکو لپاره او د کوشش د دوی دی چې د اتل لسکالو نه مخکې مخکې د جینکو واده وکړي شي غته یره نن سبا دا د چیر لور خور پور کې ناستوي او سبا بهر وزي تعلیم له وزي دغه له وزي څوک ورپسې خبره ونه کی څوک ورته لاس وانه کی څوک ورته دا مطلب شل یره د مور پلار په زړه کې دی
یقینا صحیح ده زه قمر صاحب تر اعظم دی دوه ډېر مهم موضوعات لپاره قمر صاحب یو خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ باندې د نېشنل کریکولم خبره کیږي د قومي کریکولم خبره کیږي چې یونیفایډ کریکولم دی او دویم دا چې نن په اخبارونو کې د خبر خور شوې ده چې وفاقي حکومت چې د ډریس کوډ په اړه باندې هدایت جاری کړی دي چې جنکه طالب علما نه الکان طالب علما چې سکولونو کالجونو ترازی نو څنګه جامع باچي دی باندې لکه تبصره وکړي چې چېرته زمو سکولونه وران دي سہولتونه پکې نشته دی خبرو څه ضرورت دی نه دا په کوم بنیاد او دا څه د پاره کیږي دا کارونه
دا تعلیمی ادارو کې کوم ډریس کوډ لاګو شو دا د وفاقي نظام د تعلیمات او نوټیفیکیشن جاری کړی دی زمونږ او انیشل خیال دا و چې دا خبر به غلط وي او اوس د دې نوټیفیکیشن مونږ ته ملاو شوی دی نو لکه د دې مطلب کار کې دا خبر صحیح ده او د دې ته چې کوم خواتین اساتذه دي نو دا به جین زیاتای نه کوي او چې کوم سړي دي دوی به ټي شرټ او جین د ټولو باندې پابندي وي نو دا اوس مونږ نه پوهیږو چې کوم ځای کې ضرورت ته په هغه باندې اول فوکس پول پکار دي او چې کوم شیزونه یو تاسو ته ډېر انټرېسټینګ خبره وکړم چې د دې نه پہله چې کوم هر سال حکومت د تعلیم په حق لا چې کوم رپورټ جاری کوي په هغه کې به د اوټ اف سکول چلډرن باره کې یو چپټر دا حالیه چې کوم رپورټ د 2019 راغله دی ډېر انټرېسټینګلی ډیزل په پاکستان کې د دې رپورټ نه د اوټ اف سکول چلډرن چپټر الوزول شوی دی نو د دې مطلب دا دی چې بجای د دې چې په دې باندې حکومت فوکس کی نو په دې باندې حکومت فوکس کی د دې د پټولو نه معاملات نه حل کیږي
او نوشین ستاسو مننه د اورګزی صاحب مننه عمر اورګزی صاحب مننه او د قمر نسیم پښتنه ورغځي ټول ملمنو تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو وخت وېسته مونږ په دې خبرونه کې را سر شرکت وکړو مونږ می جوکېټ کړو دا ورېدونکو ډیر مننه هر چرته چې ښه د باد او بریا دی اوسه
د خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو بسوایو چھانا دی ملنگا گپختنو پلو کیوران دی دخانا نو بسوایو چھانا دی دخانا نو بسوایو چھانا دی پلو کیوران دی دخانانو بسوایو چه خانان دی د خانانو بسوایو چه خانان دی
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندي هر خواته بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږېد نه شم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو